په پلسن کې د سهار لاس په جسې ازادي رادیو ته ورجست. د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوی. ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای سر 2022 د کالې تر دې د ما په ونسان کې لڅبان دي ولسو میلیونو کسانو سره د خوراکي او نورو توکو مرسته کړې ده. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای پر روان 2022 میلادي کال کې لولس میلیونه او 15 لکه کسانو سره د خوړو استراري مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرونه وخت د کورونایو نړیوال ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي دوی روان کال خلکو ته د تغذیه او معیشت ملاتړ هم برابر کړی دی. رسنوی راپور ورکړی چې طالبانو متحده عرب اماراتو ته د مخکینی ولسمشر حمید کرزی د سفر مخنی ولیده. شغلی کرزی ته نږدې کسانو د خبره پرون څو رسنوی ته تایید کړی ده. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او ژر به یې جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د فوټبال تر شپاړس کلونو کشره ملي لوبډله نن دوشنبه د تاجکستان له لوبډلې سره مسابقه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک لیکلي چې دغه لوبه د شپې پر اته نیمو بجو د دوشنبه د فوټبال په سټېډیوم کې پیلېږي. تر شپاړسو کلونو کم عمره افغان فوټبالرانو د مرکزي اسیا په اتلولیو یا CAFA جام کې لومړۍ لوبه له قرغیزستان سره یو د یو په وړاندې مساوي کړه. خو د ویمه لوبه یې ازبکستان ته 4-0 وبایلله. د مرکزي اسیا د اتلولۍ سیالۍ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې روانې دي چې د افغانستان ترڅنګ د قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران لوبډلو په کې ګډون کړی دی. د پاکستان حکومت د دغه هیواد مخالفو وسلوالو تحریک طالبان پاکستان یا TTP له ډلې سره د خبرو لپاره یو بل جرګه ګمارلې ده. د جرګې لتیری جمعي څو غونډې کړي. د ازادي رادیو مشال څنګه او د امریکا ژغ ډي وی رادیو راپور ورکړي چې د مسجدو د جرګې تباندې دیش کسي ډلې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني طالبانو له مشر مفتي نور ولی سره کتلي. پرون یک شنبه هم د سویلي وزیرستان په مکین کې یو بل غونډه پلان شوی و. که څام د پاکستان پاوز له TTP سره د جرګې د هڅو په اړه رسمن سنې دی ویلي، خو سرچینو تایید کړي چې پاوز د جرګې ملاتړ کوي. تحریک طالبان پاکستان د تیر اختر په مناسبت اوربند اعلان کړی وو او د راپورونو لمخې دا اوربند لا هم پر ځای دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا له خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن سره وکتل او له خپل هیواد سره د امریکا د پوځي او بشري مرستو غوښتنه وکړه. کولیبا پرون په برلین کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي چې بلینکن او کولیبا د روسیې د یرغل له امله د نړۍ د خوړو د امنیت پر اغیزمنتیا بحث وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو کلیسا کې پرون ماپښین د یو سړي په ډزو یو تن وژل سوی او څلور تن نور سخت چپیان سوي دي. چارواکي وایي پېښه په داسې ځای کې سوی چې اکثریت اوسیدونکي پوخ عمره کسان دي. مشکوک کس چې آسیایي بلل سوی او عمر یې تر شپېتو لوړ دی نیول سوی او په توقیف کې دی. او شمالي کوریا نن دوشنبه په کورونا وایرس د اتو کسانو مړینه ثبت کړې ده. په دغه هیواد کې په درې لکه 2,900 کسانو کې تبه او د کورونا وایرس علائم لیدل سوي. د شمالي کوریا رهبر پر خپلو چارواکو د درملو پر رسولو کې د ځنډ له کبله انتقاد کړی. کیم جونګ اون خپل پاوز تامر کړی چې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په چارو کې مرسته وکړي. د شمالي کوریا چارواکي وایي په 13 اپریل میاشت کې د کورونا وایرس له خپرېدو راهیسې په دغه هیواد کې 2,00,000 کسان ناروغ سوي او 15,00,000 څلور شپېته زره 1,000 کسان د مهال قرنطین دي. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي سر 2022 میلادي کال تر دې دمه په افغانستان کې لڅبان دي ولسو میلیونو کسانو سره د خوراکي او نورو توکو مرسته کړې ده. دغه سازمان په دې ورستوي کې ویلي و چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره مخامخ سي. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری هم په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستو د دوام خبره کړې ده. صفي الله ستنیکزی او نور جزئیات.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تیر 15 میاشتې په افغانستان کې لڅ باندې 10.5 میلیونه خلکو سره مرسته کړې ده. پرون د WFP په یو ټویټ کې راغلی په افغانستان کې پر میلیونونو خلکو د خوراکي توکو مرستې او د اړتیا وړ لومړني توکي ویشلي. تر دې مخکې د خوړو د نړیوال پروګرام د آسیا مرستیال انتهاوي بویلی وو په افغانستان کې بشري وضعیت او د خوراکي توکو کمښت ډیر د اندېښنې وړ دی.
18.9 میلیون پیپل
اټکل کې چې دروازه
روان کال تر نومبر پورې به په افغانستان کې 3.9 میلیون خلک له سختې لوږې سره مخ سي. د سخاوتمندانو لخوا د خوراکي توکو او معیشت مرستې د اړمنو کسانو د ژغورنې یوه لار ده.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نړیوالې مرستې په جدي توګه کمې شوې او د نړیوال بانک لخوا د افغانستان د بیا رغونې صندوق محدود شوی. د راپورونو له مخې بیکاري او د عوایدو کمښت د افغانانو لپاره ستونزې زیاتې کړې. ملګرو ملتونو په افغانستان کې دننه او ګاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغانانو او خلکو د لاسنیوي لپاره سږ کال د 5 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR وایي سږ کال یې له 5 میلیونو افغانانو په ځانګړې توګه له زیانمنو ښځو سره چې د کورنیو مشري کوي مرسته کړې ده. د یاد ادارې لخوا په یو ټویټ کې راغلي سږ کال یې له دغو کورنیو سره د خوراکي توکو او نورو لومړنیو اړتیاو مرسته کړې. د UNHCR په وینا دوامداره بحران، بې ځایه کېدل، وچکالي او اقتصادي بحران په میلیونونو افغانان سخت اغیزمن کړي دي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د قابلو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه سوې غونډه کې د قابلو لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. هغه غونډه چې په دې تړاو د یکشمې په ورځ په کابل کې جوړه سوې وه، د طالب چارواکو تر څنګ د روغتیا نړیوال سازمان استازو او په کابل کې د قطر هیواد سفیر هم پکې ګډون کړی و. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د یکشمې په ورځ په کابل کې د قابلو له نړیوالې ورځې لمانځنه وکړه. هغه غونډه چې په دې تړاو په کابل کې جوړه شوې وه، د طالب چارواکو تر څنګ د روغتیا نړیوال سازمان استازو په کابل کې د قطر هیواد سفیر پکې ګډون کړی و. دغه خبرونه د سری میاشتې او قطر هیواد په مالي ملاتړ جوړه شوې وه. د دې وزارت مرستیال محمد اسحاق صاحب زاده وویل دوی هڅه کوي چې د قابلو لپاره د کار زیات فرصتونه رامنځته کړي.
موږ د قابلو د روزنې په برخه کې د خصوصي سکتورونو په شمول ټولو هغو ادارو او موسسو ته د کار زمینه برابره کړې ده چې په افغانستان کې د بشریت د حفظ سنیت مثبت ګامونه واخلي.
خغلی صاحب زده داسې مهال د خبره کوي چې لدی وړاندې یو شمیر خلکو په دولتي روغتونونو کې د کافی امکاناتو د نشتون خبره کړې وه. له بلې خوا په کابل کې د قطر سفیر سعد بن مبارک به په دې غونډه کې له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
د ګورنمنت اف سټیټ اف قطر اټاچ ګریټ امپورټنس ټو افغانستان.
د قطر حکومت په یو شمیر مهمو برخو کې لکه امنیت، ثبات، پرمختګ او بشري مرستو په برخه کې له افغانستان سره خپلې تازه همکاري اعلانوي. په کابل کې د قطر سفارت په دغو برخو کې خپلې مرستې د نړیوالو سازمانونو او هلال احمر په مرسته تر اړمنو کسانو او ادارو رسوي.
د طالبانو له بیا ځلي حاکمیت وروسته په افغان میرمنو زیات محدودیتونه وضع شول. خدا په تیرو 9 میاشتو کې لومړی ځل دی چې د می 15 د قابلو له نړیوالې ورځې د طالبانو په حاکمیت کې نمانځنه کیږي.
د کابل شهزاده سرای د سرافانو ټولنی ویاند وی د طالبانو حکومت مشرانو لخوا دوی ته د دوی د ستونزو د هواري تر ډاډ ورکول وروسته نن په ټول افغانستان کې د صرافي مارکیټونه پرانیست دي. عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته ویل چې سبا د دوی مشرتابه د طالبانو حکومت د مالیه وزارت او د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک د رئیس سره هم د صرافانو د ستونزو د هواري په تړاو غونډه کوي. تبه د سلکې د چپرون په ټول افغانستان کې صرافیانو د جوازونو د ورکړې په تړاو د وازه سویو شرایط ټول کابل د صرافي مارکیټونه تړلې و. شغلی زیرک پرون ازادي اډیو ته ویلي و چې پر صرافانو وضعیت به شرایط دادي چې هر صراف باید د خپل فعالیت په بدل کې 15 میلیونه افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي. 2 لک افغانۍ د کاغذي جواز باید تحویل کړي او 500 میلیونه افغانۍ د خپل کاروبار لپاره پانګه وشي. خو د افغانستان بانک پرون ویلي و چې یوازې د صرافي هغه مارکیټونه تړلې دي چې کاري جوازونه نه درلودل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
دراپورونه لړۍ ته دوام ورکوو. راپورونه وایي چې طالبانو متحده عرب اماراتو ته د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سفر مخه نیولې ده. د کرزی نږدې کسانو غنو رسنیو ته دا خبره تایید کړې ده. خود طالبان دو حکومت یا ویان ذبیح الله مجاهد د پیشنه تاییدوي او نه ردوي، بلکې وایي چې په دې اړه به د معلوماتو تر کره کېدو وروسته جزئیات شریک کړي. صفی الله ستانکزی ور باندې راپور جوړ کړی.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته نږدې سرچینو رسنیو ته تایید کړي چې طالبانو هغه ته د متحده عربي اماراتو د سفر اجازه نه ده ورکړې. ټاکل شوی و چې ښاغلی کرزی د متحده عربي اماراتو د دولت د پخوانی رئیس خلیفه بن زاید آل نهیان په فاتحه کې د ګډون په موخه اماراتو ته سفر وکړي. په دې اړه پرون څو معتبره رسنیو راپورونه ورکړل. پخوانی ولسمشر شاوخوا دوه میاشتې مخکې د العالم ټلویزیون سره په یوه مرکه کې بهر ته د سفرونو د بندیز په تړاو راپورونه تایید کړل او وی ویل چې هیله ده دغه ستونزې ژر هوارې شي. بیگانه وخت بیا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد متحده عربي اماراتو ته د کرزی د سفر د مخنیوي یا له هوایي ډګره د هغه د راګرځولو د پیښې په اړه د ازادي راډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
خبره به سمه نه وي میدان وایي نه ګرځول شوی ځکه هلته ما پوښتنه وکړه میدان وکړه چې کوم شی هغو مسؤلینو خبر نه درلود. خیر بر صورت تحقیق هم روان ده بیا په دې مورد باندې معلومات دقیق سي تاسو ته ووایم.
تر دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې طالبانو د حامد کرزی، عبدالله عبدالله او فضل هادي مسلم یار پر سفرونو بندیزونه لګولي، خو مسلم یار په دې وروستیو کې متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ او بیرته راستون شو. عبدالله عبدالله چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په کابل کې و بالاخره څو ورځې مخکې د واړه اختر لپاره هند ته د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ولاړ او لا نه دی راستون شوی.
او اوس هم د سپورت لنړۍ په ننګرهار کې د معاصلانو ترمنځ د کرکټ شل اوره مسابقې پیل شوې. چارواکي وایي دغه مسابقې به اته ورځې دوام کوي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال په راپور کې
د ننګرهار کرکټ بورډ په دې ولایت کې د پوهنتونونو د زده کړیالانو ترمنځ د کرکټ شل اوریزه سیالۍ پیل کړي. د دې ولایت د کرکټ بورډ اداري سرپرست نعمت عالم وایي دا سیالۍ چې د زده کړیالانو د تشویق په موخه پیل شوي و ورځې به دوام وکړي او اته لوبډلې به پکې ولوبېږي. نوموړی وایي
ننګرهار دولتي پوهنتون په شمول د وو خصوصي پوهنتونونو ترمنځ ټورنمنټ پیل شو چې ټولټال پکې اته لوبډلې یعنې پوهنتونونه ګډون کوي. په دې ټورنمنټ کې دغه اته لوبډلې په دوه ګروپونو ویشل شوي دي چې هر ګروپ کې څلور لوبډلې دي. په خپل ګروپ کې اچکې بهر لوبډلې درې لوبې ترسره کوي او دغه شان بهر ګروپ د لوبډلې سیمې پلان تلاب پیدا کوي. له دغه لوبو نه زموږ هدف داخلي کرکټ پیاوړتیا ده.
په ورته وخت کې د خصوصي پوهنتونونو استازي هم د دې لوبو له پیلېدو خوښ دي. په ننګرهار کې د الفلا خصوصي پوهنتون د بدني روزنې آمر ارون رشید د کرکټ بورډ له ادارې نه دا ډول لوبو د لا پراختیا هیله لري. نوموړی وایي
موږ خو کرکټ بورډ نه هیله لرو چې په آینده کې هم دغسې ټورنمنټونه په راواچول شي. دا اوس د ننګرهار ولایت کې ترسره کیږي. موږ غواړو چې ختیځ زون کې چې هغې کې ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې هم پوهنتونونه داسې یو زمینه هم سره
د کرکټ په دې سیالیو کې لوبېدونکي لوبغاړي هم خوښ دي. د سویل خان په نوم یو زده کړیال وایي په دې لوبو کې به د کرکټ نوي استعدادونه راڅرګند شي.
ننګرهار کرکټ بورډ څخه ډېره زیاته مننه چې موږ لپاره محصلینو لپاره دغه خاصه ټورنمنټ په لار اچولې ده او موږ لپاره د کرکټ هغه اسانتیاوې او هغه کوم لوبې زموږ کوم استعدادونه چې پټ دي هغه موږ د ښکاره کولو لپاره موږ ته دلته چانس راکول شوی ده او موږ دلته راغلي یو خپل میچونه کوو.
ننګرهار د هیواد په کچه یو له هغو ولایتونو دی چې د کرکټ استعدادونه او مینوال پکې تر نورو ولایتونو زیات دي او اکثر وخت یې د کرکټ ملي ټیم ته د راشد خان په څیر غوره استعدادونه ورپېژندلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله مسأله. بریتانیا وایي چې روسي ځواکونو د اوکراین په یرغل کې خپل قوت له لاسه ورکړی. دغه روسي ځواکونه په دونباس سیمه کې له سخت مقاومت سره مخامخ شوي وروسته له هغې چې پر کیف د خپل یرغل په لومړیو اونیو کې د روسي عملیات ناکام شول. دغو ځواکونو د اوکراین په ختیځ او جنوبي سیمو کې پر بریدونو تمرکز زیات کړی دی. نور جزئیات له سفیولا ستانکزینه.
د بریتانیا استخباراتي چارواکي وایي روسي ځواکونه پر اوکراین باندې په یرغل کې ټکان خوړلې او د ښار په نیولو کې پاتې راغلي. دغو چارواکو په وینا په اوکراین کې د روسي ځواکونو په وړاندې جدي مقاومت شوی او ښایي روسیې پر اوکراین د نامشروع یرغل له پیل راهیسې د خپلو عملیاتي ځواکونو درېیمه برخه له لاسه ورکړي وي. اخوا د ناټو د عمومي منشي مرستیال مرسیا جوانا پرون په برلین کې وویل د اوکراین د خلکو مقاومت روسیا حیرانه کړې ده.
ښاغلي پوتین
ته زموږ پیغام دا دی چې هغه له نړیوالې دویمې جګړې راهیسې